دادی با پایان رسید. تا یک ساعتی دیگر همکارم اجمل اند را همراهی کنید.
دیر ازیت هم مننه. وقت پا افغانستان کی دا سحر اتبا چشوی. دوستانو دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې ناټو له افغانستان سره د خپل مرستو پر ژمنو د ټینګار سرسنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقداماتو غوښتنه کوي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ناټو له افغانستان سره د خپل مرستو پر ژمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په پالچینار کې پرون لسګونه زره کسانو په یوه اعتراضي غونډه کې د خام نیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه، او د عراق صدر اعظم حیدر البادی د داعش ډلې لخوا د خلافت د اعلان ختم پرون اعلان کړ. بشپړ خبرونه واورئ. ناټو له افغانستان سره د خپل مرستو پر ژمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقداماتو غوښتنه کړې. تمه کېده چې امریکا او د ناټو غړي هیوادونه به د بروکسل په پرونی غونډه کې چې د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډه وه، افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو د شمیر ژمنه اعلان کړي، خو د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل په دې اړه جزئیات به وروسته روښانه شي. د ناټو عمومي منشي همداراز وویل چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي لارې پای ته رسېدلی شي، خو ټینګار یې وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې اوسنی په ټپه ولاړ حالت باید د پوځي هڅو له لارې پای ته ورسیږي. ستولتنبرګ د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په اړه وویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره باید دې مسلې ته هم جدي پاملرنه وشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو منصوري عملیات ناکام کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي رډیو ته ویل چې افغان ځواکونو د خالد په نوم د پوځي عملیاتو په وسیله د طالبانو د عملیاتو مخاوني ولا.
ما عملیات منصوری دشمن را اونات
خاغلی اردمن شوی موږ د دښمن منصوری عملیات چی غختلی په دی وسیله سو ولایتونه ونیسی شان کړل. وسلوالو طالبانو دروان کال په سور میاش کې د منصوری په نوم د عملیاتو پایل اعلان کړ. د دفاع وزارت په داسې حال کې د وسلوالو د حملو د شندولو خبر ورکړي چې طالبانو وسلوالو چې طالب وسلوالو په ورستو یو څو ونیو کې د ګڼ شمیر حملو او چاودنو مسولیت منلی. په دې لړ کې وروستۍ حمله د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه مهال وشوه چې یو شمیر سرتیري د خپلو تنخواګانو د اخیستلو لپاره د کابل بانک په یوه څانګه کې راټول شوي وو. چارواکي وایي په دې حمله کې نږدې څلوېښت کسان مړه او له شپېتو زیات ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په بدخشان ولایت کې د دوو خزینه پولیسو وژله غندلې. د دې کمیسون د ښځو د حقونو د ملاتړ د برخې کمیشنری سوریا سوبرنګ تیره شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ښځو د وژنې په اړه وویل. سوبرنګ وایي دا عمل د بشریت او اسلام پر ضد د دوی د پخوانیو اعمالو دوام دی، او ښیي چې د وسلوالو یاغیانو لپاره هیڅوک اهمیت نه لري، هغه که ښځې وي او که زاړه خلک. دا بدخشان د سیمایزو چارواکو په وینا وسلوالو مخالفانو د امیرمنی د بدخشان د مرکز فیض آباد په یوه اړوند سیمه کې پټه زوشلی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ چارواکو ویلي پر دې ښځو چې د اختر د رخصتیو تیرولو لپاره خاص ولسوالۍ ته تللې وي فیض آباد ته د ستنېدو پر مهال برید وشو. لازادې رډیو نه خبرونه اوري. په پالچینار کې پرون لسګونه زره کسانو په یو اعتراضي غونډه کې د خام نیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. په دې سیمه کې د تیر جمعې په ورځ په دوو غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. اعتراض کوونکو چې اکثر یې په شیعه اقلیت پورې تړلي کسان وو، چارواکي د امنیت په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړل. د رپورټونو له مخې د تیر اونۍ د مظاهرو په ترڅ کې د پولیسو په ډزو د درې اعتراض کوونکو مړینې د دې سیمې خلک لا زیات په غوسه کړي. د ایالتي حکومت یو پخواني وزیر ارشاد عمرزی وویل صدر اعظم نواز شریف او لوی درستیز قمر باجو باید پالچینار ته سفر وکړي. خغلی شریف په دې چاودنه کې د ټولو وژل شو کسانو کورنوي ته د 1 میلیون ټاپیانو ته د 15 لک پاکستانی روپیو د تاوان ورکولو شمنه کړې، خو اعتراض کوونکو ویلي چې د پاکستان په نورو سیمو کې د ورته پیښو قربانیانو ته تر دې زیاتې پیسې ورکړل شوې دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د داعش ډلې لخوا د خلافت د اعلان ختم پرون اعلان کړ. داعش خپل خلافت درې کاله مخکې په النوري مشهور جماعت کې چې د تیرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ له موصل ښار څخه د تیښتې پر مهال په بمونو والوزو اعلان کړ. د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د 2014 کال د جون په 9 نیټه په همدې جماعت کې د لومړي ځل لپاره راڅرګند شو او د عراق او سوریې په هغه سیمو کې د اسلامي خلافت اعلان کړ چې دا دې ډلې وسلوالونی ولې وي. صدر اعظم حیدر علی بادی پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي، موږ د داعش ته جالي خلافت پای ونی وو او موصل ازادي د دې خبرې ثبوت دی. عبادی دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې عراقي ځواکونو پرون د دې جماعت د کنډوالو په شاوخوا کې ودانۍ ونیولې. سپینې ماڼۍ تایید کړي چې د امریکا او روسیې ولسمشران به د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې سره وګوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جنرال اچ آر مکماسټر پرون خبریالانو ته وویل چې له ولادیمیر پوتین سره د ډونالډ ټرمپ کتنه کومه ځانګړې اجنډا نه لري. د جی شل غونډه د جولای په 10 او 8 نیټو په پام کې ده. په دې سرمشریزه کې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو مشران د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې، اقلیمي بدلونونو، سوداګرۍ او نورو موضوعاتو په اړه د بحث لپاره راټولېږي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا بوري چې د ناتو غړي هیوادونه له افغانستان سره د خپل مرستو پر ژمن ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي. پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو غونډه وه. په اړه به یې ریپورت ولرو. په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب باندې د دفاع سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي برخه لرله. نوموړي هم وروسته په یوې خبري غونډه کې پرون ناوخته خبرې وکړې چې د ښاغلي بهرامي د څرګندونو جزئیات به هم درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د امریکا د سنا مجلس یوې کمیټې هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د کډوالۍ زرګونه ځانګړې ویزې هغه افغانانو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې یې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې تاسو له دې خبر کوچی د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شوراوی د عطا محمد نور عبدالرشید دوستم او حاجی محمد محقق ترمنځ رامنځته کیدونکو احتمالي تلاف پاړه له دوی سره سلام مشوره نه ده شوې. که وخت وزین نور ریپورتونه هم لرو. د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد ته نږدې د مری په سیاحتي سیمه کې یو لفټ ژورې کندې ته غورځېدلې او لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه شوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو څنګه پروګرام هم لا یاد ما پاسه. دا ساده راټیو ده. د ناتو غړي هیوادونه له افغانستان سره د خپل مرستو پر شمنو د ټینګار ترڅنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقداماتو غوښتنه کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې کسام افغانستان ته د سوال کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه د ناتو د غړو هیوادونو کوم مشخصه ژمنه اعلان نشوه. خو د امریکا د دفاع وزیر او هم د ناتو عمومي منشي ویل چې په دې اړه جزئیات وروسته اعلانېږي. احمد تکل پر موضوع ریپورت لري.
د ناتو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې له تاودو بحثونو وروسته که څه هم افغانستان ته د اضافي پوځي ځواکونو د استولو په اړه جزئیات روښانه نه کړل، خو لکه څنګه چې د ناتو عمومي منشي وویل د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او په عین حال کې د افغانستان په وسلوالو قواوو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د نږدې 4000 اضافي سرتیرو استول په پام کې لري او په عین حال کې د ناتو لغړو څخه افغانستان ته د شاوخوا 3000 سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. تمه کېده چې امریکا او د ناتو غړي به په پرونی غونډه کې خپلې ژمنې اعلان کړي، خو د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه جزئیات به وروسته روښانه شي. له دې وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ به د سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وروسته له هغه اعلان کړي چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز جوزف دانفورد له افغانستان څخه امریکا ته ستون شي. ماتیس زیاته کړه چې د سرتیرو د شمیر او د افغانستان د پالیسۍ په اړه وروستۍ پریکړه به ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونو خپله وړتیا ثابته کړې ده، نو ځکه د ناتو غړو منلې ده چې له 2010 کال وروسته یې هم ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی سټولتنبرګ وویل د ناټو غړو موافقه وکړه چې د افغان ځنګړو ځواکونو یا کوماندو د پیاوړي کولو، هوایي ځواک ته د نورو الوتکو او هلیکوپټرو د ورکولو او د سرتیرو روزنې ته د پاملرنې د زیاتولو لپاره د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي. خو سټولتنبرګ له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد مبارزې او د اصلاحاتو هڅې چټکې کړي.
نېټو alone cannot bring lasting security to Afghanistan.
ناتو په یوازې سر افغانستان ته دوامدار سوله نشي راوستلی. موږ پر خپل افغان شریکانو حساب کوو او تری غواړو پر خپل هغه ژمنو چې د اساسي اصلاحاتو، هي حکومت ولای، د قانون د حاکمیت د پراختیا، د فساد پر ضد مبارزې او د خځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې کړی دي عمل وکړي. خاغلی سټولتنبرګ همدار از وویل چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي لارې پای ته رسیدای شي، خو د ټینګار وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې اوسنۍ ولاړ حالت باید د پوځي هڅو له لارې پای ته ورسیږي.
There is a close relationship between what's going on the battlefield and what we can
د جګړې د روان وضعیت او د هغه څه ترمنځ چې د خبرو اترو پر میز تر لاسه کولای شو مستقیمه رابطه شته. طالبان به تر هغه وخت خبرې ونه کړي چې په دې فکر کې وي چې جګړه ګټلای شي. نو موږ باید اوسنۍ ولاړ حالت مات کړو او افغان ځواکونو ته امکان برابر کړو چې پرمختګ وکړي، له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي، پر روان وضعیت کې بدلون راولي او طالبان له دې لارې د خبرو پر میز د امتیاز ورکولو ته اړ کړي. د ناتو عمومي منشي د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په اړه د ازادۍ رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې د ناتو دریز په ډاګه کړ او ویل چې د افغانستان د کړکیج د حل د یوې برخې په توګه باید د مسلې ته جدي پاملرنه وشي، او زیاته کړ چې امریکا او د ناتو غړو په دې اړه له پاکستان سره په پوځي او سیاسي کچو تماسونه نیولې دي.
و موردل چې د امریکا او د ناتو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپل غونډه کې په دې اړه چې افغانستان ته به په کوم شمیر اضافي سرتیري استوي څه ونه ویل، خو دوی له افغانستان سره د مرستو پر شمول ټینګار وکړ او تر څنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقداماتو غوښتنه وکړه. وروسته له دې چې د ناتو د عموم منشي او د امریکا د دفاع وزیر په دې اړه څرګندونې وکړي، د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر تاریخ شاه بهرامي په یو خبري غونډه کې او خبرې وکړې. احمد تکل د ازادي رادیو له خبريال نسیم شفق سره په دې غونډه کې حاضر او مرکه کړې. نسیم شفق د مرکې په پیل کې د خاغلی بهرامي د خبرو پر مهمو ټکو رڼا واچوله.
د خاغلی بهرامي مهمه خبرې دا وی چې د ویل چې افغانستان د سولې پروسه له هم افغان حکومت لومړیتوب لري او دنیا هم ورڅخه حمایت کوي او ناتو هم ورڅخه حمایت کوي. دغه راز د ویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي، تر پخوا الله پیاوړي شوي دي. په تیره د افغانستان ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس او په راتلونکو څلور کلونو کې بعد د دغه خبره د افغانستان د ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس د اوس په مقایسه دوه برابر شي. دغه راز ویل چې دوی یو څلور کلن استراتیژیک پلان د ناتو دفاع وزیرانو ته وړاندې کړ چې هغه د دې طرحې په اساس د اصلاحات برازي او په امنیتي ځواکونو کې به شفافیت رامنځته کیږي.
د ناتو د غړو هیوادونو او همدارس د متحدو ایالاتو لخوا د سرتیرو کوم ځانګړي شمیره ونه خودل شو چې افغانستان ته به استول کیږي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د مسلې ته اصلا اشاره وکړه.
خو د پدې اړوند خبرې وکړي او ویل چې د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیران یا په مجموع کې ناتو به څورې یا په ورسته اونیو کې هغه شمیر ځواکونه چې افغانستان ته به ورالېږي هغه به اعلانوي. خو دا هم ویل چې افغان ځواکونه تر پخوا وزیر پیوړي شوي دي او کولای شي له افغانستان څخه دفاع وکړي. د دې ټینګار دا و چې دنیا په ځانګړې توګه ناتو او امریکا کچېرې له افغان ځواکونو څخه د همدا اوس په څیر او یا تر اوس لا اضافه حمایت وکړي او له افغان ځواکونو سره د پوځي مرستو په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دې خبرو داسې ښکارېده چې دا به ډېره ګټوره وي.
بله، یو مسله چې د ناتو د عمومي منشي په څرګندونو کې جدي اشاره ورته وشوغه په افغان ځواکونو کې اصلاحات او د فساد پر ضد د مبارزه مسله و. د دوی عکس العمل په دې اړه څه وو؟
ترخشا بهرامی په دې اړه هم خبرې وکړې، دا یې تایید کړه چې په افغان امنیتي ځواکونو کې کاغه د پیز ځواکونه دي که امنیتي او حتی که د ملي امنیت ځواکونه دي فساد شته، خو ده ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه لا هم هغه لازم پوښتنې ته نه دي رسېدلي، خو ده ویل چې په دې برخه کې افغان حکومت هلې ځلې پیل کړي. په تېره په دفاع وزارت کې ځانګړې کمیټې رامنځته شوې دي او بررسي او څېړنه روانه ده او ځوابګویي شته. نو د ژمنه وکړه چې د اصلاحاتو په برخه کې او د شفافیت د رامنځته کولو په برخه کې جدي کار روان دی او دا به ډېر ژر ډېره ښه نتیجه ورکړي.
د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق چې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره په بروکسل کې دی، د بروکسل د غونډې حال او همدارنګه د غلطې د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي څرګندونه را سره شریکولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وایي د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم او حاجی محمد محقق ترمنځ رامنځته کیدونکي احتمالي ائتلاف په اړه له دوی سره سلا مشوره نه ده شوې. د دغې شورا د رهبرۍ یو غړي محمد صابر صادقي ازادي رادیو ته وویل ښاغلی دوستم، عطا محمد نور او محمد محقق د ملي ګټو لپاره نه بلکې د شخصي ګټو لپاره ائتلاف کوي، نو ځکه که دا ائتلاف وشي هم ډیر عمر به ونه لري. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا وایي رامنځته کیدونکي ائتلاف نظام ته ستونزې نه شي جوړولی. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وایي حکومت خپل ستونزې لري، خو پر ضد د ائتلاف رامنځته کول به د هیچ چا په ګټه نه وي. د دغه شورا د مشرتابه یو غړي محمد صابر صادقي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم او حاجی محمد محقق ترمنځ د رامنځته کیدونکې احتمالي ائتلاف په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې. د ښاغلي صادقي په خبره کې دغه احتمالي ائتلاف رامنځته هم شي نو ډېر عمر به ونه لري.
بالکل زدات دات ورکوري شروع چه پدی پدی ائتلاف کې چکه اوس مذاکرات روان دي. پدی کې نام سر سلام مشوره شوې دي او زمون نه چا نظر غوښتي دي چې هر چا دا ائتلاف کوي او چا سره کوي په کوم ځای کې کوي نام سر سلام مشوره څه کړې ده نه دا ائتلافونه به دوام وکړي.
د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال او د ملي غورځنګ د ګوند مشر عبدالرشید دوستم، بلخ د والی او د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا د غړي عطا محمد نور او د اجرایي ریاست د دویم مرستیال او وحدت اسلامي ګوند د مشر حاجی محمد محقق ترمنځ د ائتلاف په اړه راپورونه خپره شوې دي. تیر ورځ عطا محمد نور ویان منیر فرهاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ائتلاف د رامنځته کېدو خبره تایید کړه، خو دای ویلی چې دغه ائتلاف د حکومت پر ضد نه بلکې په نظام کې د اصلاحاتو په هدف رامنځته کیږي. د حاجی محمد محقق دفتر به تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې په تیر کې هم عطا محمد نور، حاجی محمد محقق او عبدالرشید دوستم په خپلو کې له بلخ څخه د طالبانو د وستلو په اړه یو ائتلاف جوړ کړی وو. له دې ټولو سره سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا وایي چې منست کېدونکو احتمالي ائتلاف نشي کولای نظام کمزورې کړي، خو دا چې په خپل د حکومت برحاله مامورین د حکومت پر ضد ائتلاف وکړي دا مسله د اندېښنې وړ ده. د یادګون یو ویان حمید عزیزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په اوسنۍ شرایطو کې هم د ائتلاف دولت ته مشکلات نشي جوړوي، خو د تاسف ځای ده چې دا اشخاص خپل په حکومت کې لوړ پوړي چارواکي دي او فقط یوازې کوي دولت کمزوری کی او نظام په افغانستان کې کمزوری کی چې دا د هیڅ چا په ګټه نه ده.
د ارګمانی بیا ټینګار کوي چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو لازمه ده چې ټول خواوی د دغه هیواد د ګډ دښمن پر وړاندې د مبارزې لپاره سره لاس یو کړي. د افغان ولسمشر د وین مرسیال نجیب آزاد
اوس وخت راځي چې موږ ټول سیاسي اشخاص
د یو سیاسي اجماع د هماهنګي پر رامنځته کولو سره د یو مشترک دښمن چې هغه د ټول افغان ملت دښمن دی وو په وړاندې یو واحد دریځ لري وو په وړاندې وجنګیږو. نه دا چې افغان حکومت یا افغان نظام په وړاندې ائتلافونه جوړ شي.
که څه هم ښاغلی آزاد په دې اړه څه ویل له وخته وړاندې بولي چې دغه احتمالي ائتلاف به د حکومت پر ضد وي او کنه، خو دا چې درې واړه تا محمد نور عبدالرشید دوستم او محمد محقق له ولسمشر څخه ناراضه دي، نو د دې امکان نه ښایي چې د دوی ائتلاف په د حکومت پر ضد نه وي.
دوستانو اوس به امره شوه دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالې بشیر ورته کتنه کړې.
ګڼ شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه د ناټو هیوادونو غونډې او امریکا نوې ستراتیژي په اړه مقالې خپرې کړې دي. تمه ده دا ستراتیژي په پراتلونکو دوو اونیو کې اعلان سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان مقاله خپره کړې ده. ناټو افغانستان ته د نورو ځواکونو لیږلو موافقه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا اقدام د ناټو قومندانانو د هغې غوښتنې په عکس العمل کې وسو چې وایي تر 3000 پورې نور سرتیری دې افغانستان ته ولیږل سي. د دې راپور د لیکوال په باور کاناډا او د اروپای اتحادیې متحدان غواړي وویني چې په افغانستان کې د واشنگتن ماموریت له دوی څه غواړي. Stars and Stripes خبرونه هم په ورته عنوان یو مقاله خبره کړې ده. په دې راپور کې د ناټو د عمومي منشیان ستولتنبرګ خبرو ته توجه سوې ده چې وایي کولای سي تایید کړي په افغانستان کې به د ناټو حضور پراخ سي. ستولتنبرګ همداراز ویلي چې د ناټو ماموریت په جګړه کې برخه نه اخلي، بلکې په جګړه کې به د افغانانو ملاتړ کوي. همداراز نېشنل انټرست ورسپانې لیکلي د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي باید نه ختمېدونکې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د راپور په لومړیو کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس خبرو ته اشاره سوې ده چې تیره میاشت یې په کانګرس کې ویلي وو چې واشنگتن تر اوسه په افغانستان کې د جګړې په اړه ستراتیژي نه لري، خو ژمنه یې وکړه چې د جولای میاشتې تر پایه به دا ستراتیژي جوړه سي. نېشنل انټرست د دې راپور په یوه برخه کې په افغانستان کې فساد او د پولې هاخوا څخه د سختدریځو ملاتړ په افغانستان کې د جګړې لوی لاملونه یاد کړي دي. لیکوال وړاندیز کوي تر هغه وخته چې د سرطان دغه دوې ریښې نه وي ایستل سوي، د امریکا هیڅ نظامي ځواکونه جګړې ته د پای ټکی نسي ایښودلی. په همدې راپور کې په حکومت کې د فساد یو شمېر مواردو ته په ځانګړې توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې فساد ته اشاره سوې ده. نېشنل انټرست د افغان څېړونکو شبکې یو تحلیلي راپور ته په اشاره لیکلي چې پکښې ویل سوي په زیاتو مواردو کې لوړ رتبه څوکۍ د لیاقت پر اساس نه، بلکې د راکړې ورکړې پر اساس ورکړل سوي دي.
د امریکا د سنا د مجلس وی کمیټي هغه له هڅه سویب کړ چې لمخې د کډوالۍ زرګونه ځنګړې ویزي هغه افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو سره کار کوي. تر دې وړاندې دا سویر و چې د ولسمشر ډونالد ترامپ په مشرۍ حکومت کې به د دې ډول ویزو ورکړه بند شي. دا ریپورت جزئیات له فریبا صاحب څخه اورو.
څلور زره نورې ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی وو یا کار کوي. د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې پرون د موضوع تایید کړه. دا اقدام داسې مهال کیږي چې وړاندې ویره و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره به نور افغانانو ته دا ډول ویزې ور نه کړي. د اس آی وی پروګرام هغو افغانانو ته چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی اجازه ورکوي چې د یوې رقابتي مرحلې له بشپړولو وروسته د امریکا د اوسېدو ویزه ترلاسه کړي. دغه پروګرام د ډونالد ترامپ د ادارې تر پیل وروسته له خطر سره مخامخ شو. په تیره بیا هغه مهال چې ولسمشر ترامپ په یوه اجرایي فرمان سره امریکا ته د یو شمېر هیوادونو چې عمدتاً اسلامي هیوادونه دي امریکا ته پر ورتلو محدودیت ولګاوه، که څه هم افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل نه و. د روان کال په ترڅ کې د امریکا سنا او د استازو جرګې دواړو هڅه کړې چې هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره یې کار کړی د اقامت ویزې ورکړي. د روان کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي و چې نور واجد شرایط افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړې ویزې نه ورکوي او په همدې دلیل یې له هغوی څخه د مرکو لړۍ ودروله. د امریکا کانګرس په یوه فوق العاده اقدام سره 2500 نورې ویزې اعلان کړې څو واجد شرایط افغانان دغې لړۍ ته دوام ورکړي. هغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره کار کوي تر ډیره په دې کار سره له خطر سره مخامخ کیږي. په همدې دلیل دیموکراته سناتوره جین شاهین چې د افغانانو لپاره د دې ډول ویزو د برابرولو د هڅو مشري کوي وایي زموږ هیواد له هغو ملکي وګړو چې په افغانستان کې زموږ له ماموریت سره اساسي مرستې کړې دي ډیر پوروړی دی. میرمن شاهین وایي اوس ډیر خوښه ده چې دې ډول زړورو نارینه او ښځو ته د اړتیا وړ ویزې ورکول کیږي.
کلی کور پروگرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو تاسو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی په پاکستان کې اسلام آباد ته نږدې د مری په سیاحتي سیمه کې یو لفټ یا هوایی زانګو یوه ژورې کندې ته غورځېدلې ده. ویل کېږي چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه دي، یو یې هم ټپي کړی دی. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد د نږدې د مری په سیاحتي سیمه کې د یو لفټ غورځېدو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه او یو ټپي شوی دی. په مری کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې چارواکو رسنیو ته وویل چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د مری په چهره پانی سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله دغه مسافر وړونکي لفټ اوسپنیز پړی چې مری له خیبر پختونخوا صوبې سره نښلوي وشلید او ژورې کندې ته ولوېده. په مری کې د یو ژغورونکي ادارې چارواکي محمد فاروق هم له فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دغه لفټ کې ټول 12 کسان سپارول او زیاتوي چې د سیمې اوسیدونکو به دغه لفټ له یوې سیمې څخه بلې ته د ژر رسېدو لپاره کاراوه. په مری کې د یو دوه مرستندوی ادارې چارواکي وایي چې د سختو لوړو ژورو لارو له امله په سیمه کې ژغورونکي عملیات له ستونزو سره مخ دي. د دغه ادارې یو چارواکي د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې د پیښې په اړه وویل موږ په سمدستي توګه د پیښې ټپیان روغتون ته ولېږدول او بیا وروسته چې نور وسایل د پیښې ځای ته راورسېده نو مړي مو راوویستل او کورنیو ته مو وسپاره. نوموړي همداشان په دغه پیښه کې د ټپي شوي تن روغتیایي حالت هم نازکه او باله او د مړو د شمېر د پورته کېدو ویره یې وښوده. د راپورونو له مخې دغه پیښې په وجه شو 12 کسانو کې څلور د یوې کورنۍ غړي دي. د مری په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر غرنیو سیمو کې ځایي خلکو په خپله د اوسپنیزو پوړو په مرسته ډېرې داسې لفټونه جوړ کړي چې د پلونو په سیر کاریږي او خلک یې د لرې لارو د سورلۍ او له سیندونو او ژورو کندو څخه د پورې وتلو لپاره کاروي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر دې مخکې هم په غرنیو سیمو کې د لفټونو او پر سیندونو د خلکو لخوا د جوړو شویو جالو د غورځېدو ډېرې پیښې رامنځته شوي او لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
جاپانی څیړونکي د روبوټونو په پرمختللو بڼو کار کوي. دا چې څنګه الله فریبا ظاهر نه وي وره.
په جاپان کې د ټوکیو د ټکنالوژي انسټیټیوټ او د اوساکا، کوبې، توهوکو پانتونونو د تحقیقاتي مرکزونو څېړونکي پر هغه تخنیکی ستونزو کار کوي چې څنګه وکولای شي د روبوټونو یا ماشيني سړیو کار واسمي. د ساينس پوهانو داسې روبوټ جوړ کړی چې دوه لاسونه لري او د هایدرولیک قوې په کارولو سره د ډیر حرکت وړتیا لري. ساینس پوهان په دې باور دي چې دغه روبوټ اختراع به په سختو شرایطو کې د کار اغیزمنتیا ډیره کړي. دغه روبوټ کولای شي درنه اجسام لمزه کې راپورته کړي او انتقال کړي. دا روبوټ د ټانک په څیر حرکت زنجیرونه لري چې نه یوازې په پیچلو سیمو او ځمکو کې د حرکت وړتیا لري، بلکې د خپلو لاسونو په مرسته او پر هغوی په تکیه سره له هغو خنډونو تیرېدلی سي چې ټانکونه نسي تیرېدلی. د مثال په ډول دغه روبوټ کولای شي چې په اسانۍ سره له ځینو پورته سي. د جاپان د پوهنتونونو د تحقیقاتي مرکزونو ساينس پوهان په دې باور دي چې دغه روبوټونه کولای شي د طبي پیښو پر مهال د ژغورنې په عملیاتو کې ډیر اغیزناک وسی. دا روبوټ لیري کنټرول دی سي. دغه راز د روبوټ د بي پيلوټ الوتکې په څیر سیستم سمبال شوی چې په مرسته یې د دې وسیلې کنټرولونکي لیري ځای هغه سیمه څارلی او لیدلی سي چې دا روبوټ پکې عملیات کوي.
دوستانو د خبرونه په فایل کې مو د افغانستان د انسجام د شورا د یو شمېر غړو څرګندونې واوریدې چې د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم او حجی محمد محقق ترمنځ رامنځته کېدونکي احتمالي ائتلاف په اړه ویل دوی سره په کې مشوره نه شوې. همدارنګه مو د دې احتمالي ائتلاف په اړه د یو شمېر نورو سیاسي لورو څرګندونې په رپورټ کې واوریدې. اوس په ورشو له عامو کابل خاریانو به د ائتلافونو په اړه واورو چې هغوی څه فکر کوي.
از پیام های شما
زمانم کریم الله ته لوګر اوسیدونکو یې ما د دوی شخصي هغه ګټ سي دوی هغه خطر سره مخ شوی. دوی سي د ناس په ترکیه کې کوله ولې د افغانستان کې نه کوله. دوی د خپل ګټ لپاره دوی تللی په حالت یو ناس جوړی سي دوی خپل شخصي ګټ او ساتي او موږ له دولت څخه د هله لرو چې دا سیاسي سوداګر ته زیات ارزښت ورنکې او نور نه غواړو چې د خلک ملت سر باندې سودا وکړي.
د پروان ولایت کوی ساپی او سیدون کین د ولسوالۍ امان ګل ما دا نظر ده چې هغه هیڅ ګټه نه لري هغه بې ځایه ناسته ده دا دونه کلونه لاړل او راغلل څه یې وکړه خو مقصد اوس پیلن دوی د اوس حکومت کې وو او اوس هم دي بیا هم مثال دوی ته د کوم هغه نه لري د اوسه پورې په څوکۍ وو هیڅ مشکل نه وو او مګم اوس چې څوکۍ نه لري شول دوی هر نه هغه ته لاس اچوي او ګډوډي مثال یو نه ونه غواړي چې دا وطن جوړ شي که دوی وغواړي چې مقصد دغه حکومت سره همکار شي بهترین حکومت او که دوی وغواړي سره همکار شي نور به هم ښه شي
زما نوم لطف الله دی د دې غونډې باره کې باید ووایم چې دا کوم کسان سره راټول شوي دي دوی باید په اول قدم کې هیواد ته ژمن وي نو تر کوم ځایه پورې چې ښکاري دوی ته د ملي ګټو نه خپلې شخصي او حزبي ګټې ډېرې مهمې دي او دا دولتي چارواکي دي فکر کوم بهتره به دا وي چې دوی خپلو خلکو ته کار وکړي په اول قدم کې بیا نو دوی که چیرې ملي سیاسون وي او دوی افغانستان ته ژمن وي بهتره به دا وي چې د خلکو په منځ کې اوسېږي په غونډې دلته دایر
په افغانستان کې د سهار اته بجې او دیرش دقیقې شوې. دوستانو پام وکړئ یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا ټول افغانستان سره د خپلو مرستو پر ژمنو د ټینګار تر څنګ په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي. په پالچینار کې پرون لسګونه زره کسانو په یوه اعتراضي غونډه کې د خام نیت د ټینګېدو غوښتنه وکړه. په دې سیمه کې د تیر جمعې په ورځ په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د داعش ډلې لخوا د خلافت د اعلان ختم پرون اعلان کړ. داعش خپل خلافت درې کاله مخکې په النوري مشهور جومات کې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له موصل ښار څخه د تېښتې پر مهال په بمونو والوزو اعلان کړی و او سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا او روسیې ولسمشران به د لومړي ځل لپاره د جرمني په هامبورګ ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په څنډه کې سره وګوري. دوستانو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او همدارنګه کور کلی واوري یو رپورټ راخلو. هغه دا دی چې د اروزګان ولایت سیمه ییزو چارواکو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې اختلافات زیات شوي او باید مخه یې ونیول شي. په ورته وخت کې بیا د دې ولایت امنیتي چارواکي دا خبرې په کلکه ردوي چې ګنې د دوی په منځ کې اختلافات شته. نور حال به له سیمې د شریف الله شرافت په رپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وای که په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو اختلافات نور هم دوام وکړي شاید دغه ولایت د کندوز په څیر سي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړی عبدالکریم خادمزی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې خپل منځي اختلافات زیات شوي او په خبره چې دوی سخت اندېښمن کړي. نوموړی وایي دغه اختلافات تر ډیره د ملي پولیسو د یو شمېر کنډکونو او په دغه ولایت کې د ملي اردو او ملي پولیسو ترمنځ دي.
دا خو واقعیت دی اختلافات خوشته اختلافات هم وي چې د کنډک په ساته د قمندان په ساته د پتاوتریخوالي لاوښتي دي جمعې اختلافاته په مرګ ژوبلي اوښتي دي تا چې هم ښه خبر یاست. زه په دې علت نه پوهېږم چې علت څه شته یا علت څنګه دی. اختلافات شته بالکل وایي اختلافات ته زه تاییدوم خو د دغه سي اختلافاتو دغه بدی پایلې لري کینه کته د ولایت څخه کوت سره مخ کی.
شاغلی خادمزی هم درنګل مرکزی دولت څخه غوښتنه وکړه چې دغه اختلافات لمنځويسي او وړ کسان په دند وګماري. لدی سره په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو بلغړی حیات الله فضلی هم ورته څرګندونی لري. نوموړی وایي په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو ټول اختلافات د واک پر سر دي چې به د فایل به ولري.
لامیر خو هغه یو لامل دی چې مشتی په وار وار پر جرم سره غږی چې د ولایت واک چې دی هغه د دیبان خلکو په لاس کې دی. نو زموږ خلک ګرځي دغه غواړي د ولایت خلک دغه غواړي چاکی ته ورسېږي. دغه لامل دی مثلا که چېرې ما ته واک رسېږي نو زه همغږی یم که نه را رسېږي نو زه نه یم همغږی.
شاغلی فضلی همدارنګ ویل چې د ترینکوټ شار څنډو ته ولس میشت مخکی د وسلوالو طالبانو راتګ هم د افغان امنیتی ځواکونو د خپل منځي اختلافات لامل و. هڅه مو وکړه چې په دغه اړه له هغه کسانو سره خبرې وکړو چې د ولایتي شورا تر نیوکو لاندې راغلي، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خو په ورته وخت کې د دغه ولایت د امنیت قمانداني سرپرست رحمت الله صدیقي د ولایتي شورا دغه ادعاوې په کلکه ردوي چې ګڼي د دوی په منځ کې اختلافات شتون لری. نوموړی وایي چې دوی په خپل منځ کې پوره همغږي لري او په خبره چې دا د دشمن تبلیغات دي چې وایي دوی په خپل منځ کې اختلافات لري.
تاسو په خپل لیدلی موږ په یو تشریکی مساحي په یو همغږي سره ډېرې ساحو کې مشترک عملیات د اردوی ملي د پولیسي ملي د امنیتي ملي سره څنګ پر څنګ د خلکو په مستقیمه همکاري درلودلی دي. نه تنها اختلافات وجود نه لري بلکې یو ډېره ښه همغږي موږ لرو.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې ځکه افغان امنیتي ځواکونه د دښمن پر وړاندې پرمختګ نسي کولای چې په خبره دوی په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري. په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې له تېرې یوولس میاشتو راهیسې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي چې د مسؤلینو په خبره لا هم وسلوال طالبان د ولایت مقام ودانۍ ته په دوه کیلو متری کې شتون لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د جنگ جګړې، اقتصادي ستونزو او ځینې نورو مسایلو له وجې خلک خپلې لورګانې ښوونځي ته نه لیږي. په یو شمېر سیمو کې بیا په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي نشته، نو ځکه نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن په همدې اکلغه کېږو. له موږ سره مېلمه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی لومړی په پروګرام غږیږي چې د ښځینه ښوونکو د مسلکي زده کړې په اړه ده.
د 2015 کال د شروعنه یونیسف پر یو پروګرام باندې کار وکړ تر څو پوری ضرورتونو ښځینه ښوونکو ته په 50 ولایتونو کې دوی ته تعلیمي برسونه ورکړي تر څو پوری دوی وتوانېږي چې مسلکي ښوونکي ترې جوړ شي. دغه 50 ولایتونو کې پکتیا ده، پکتیکا ده، غور ده، خوست ده او روزګان.
د کوم ضرورت له مخې تاسو دغه 50 ولایت غوره کړل؟
دا 50 ولایتونه هغه ولایتونه دي چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو کچه بالکل بیخي ټیټه ده. د بیلګې په ډول باندې شاید په بعض ولایتونو کې مثلا 15% وي، یعنی 15% په هیڅ کړه، ځکه مثلا په یو ښوونځي کې کسل نفره معلمین وي یا یو سلو اتیا نفره یا یو سلو شل نفره، نو کله ته مثلا 15 نفره ښځینه ښوونکي هغه په هیڅ کړه ځي. او که مثلا موږ په هر مکتب کې یا یو ښځینه معلمه ولرو دا په هیڅ کړه ځي. بنان دغه 15 ولایتونه هغه ولایتونه چې دلته د ښځینه ښوونکو او د ښځینه زده کوونکو د دوی دواړو کچه ډیره ټیټه ده. په همدغه خاطر باندې موږ دا 15 ولایتونه انتخاب کړی دي. او کله چې د ښځینه ښوونکو کچه ټیټه سي، نو دا واضح خبره د ښځینه زده کوونکو کچم ټیټه شي. یو خو به موږ په دې باندې توانې دلوي چې په شوزو کې ورته یو څر وړکو د موږ سیمو سره به مقاومه کړی تر څو پر دې وټ باندې شزنه شوونکې پیدا کړي او د دوی بچانو ته، یعنی خلک په ډاډه ځله باندې خپل لورګانی په مکتب کې شامل کړي.
تاسو کله کلو باندې ته ځئ؟ هلته دغه د خزینه خونکو ضرورت څومره وي؟
بدبختانه د شزنه شوونکو کچ تقریبا 3% ده. دغه 3% هم هغه څوک بشپړوي چې هغه په مرکز کې دي او یا په لوی شهرونو کې. په کلو کې د شزنه زده کوونکو کچ ټیټیږي او د شجنه ښوونکو کچم ټیټیږي.
کله چې تاسو دغه لرو پروتوسي متوار اغلی چې هلته ښځینه ښوونکي کمې وي یا هم هیڅ نه وي، خلک څومره له مشکلاتو سره مخ او څومره غوښتل چې باید دوی ښوونکي ولري؟
تعلیم د هر چا حق دی.
بله،
یعنی دا د دوی بالکل حق دی، دوی باید تعلیم ته لاسرسی ولري. دا د ماشومانو د نړیوال قانون پر اساس، د نړیوال قرارداد پر اساس باندې چې د افغانستان حکومت هم هغه ژمن دی، هغه په 1994 کال کې امضا کړی دی او دغه گزارش ورکی. تعلیم د هر ماشوم حق دی، هم د نارینه هم د شجنه ولی کله چې موږ د غستون سره مخامخ شوی چالشون سره مخامخ شوی چې بیا کله مراجعه سوي نو سربیاګان دا پډای کړی یو چالش دا هم چې مثلا کله چې شدنه شوون کې په مکتب کې نه یو نارینه شوون کې ته خلک ډیر ډیر نشکوي چې خپل لور په مکتب کې شامل کړي یو خدای چې په فرهنګي لحاظ باندې موږ ورسره پات ټولنه ده یو سنتي ټولنه خپل لور وڅو مکتب ته نه ورکی بیا نو کچیر مثلا یو بانام ورته پیدا سی بیا به کنه ورته ورکی نو موږ غواړو دا بانی چې موجود دي دا بانی باید د منځ لاړ شي خو په نور ارسو کې نور خلک کار کوي زموږ وظیفه دا ده چې موږ هم د شدنه شوونکې تربیه کو او په عین وخت دا چې شدنه شوونکې تربیه کیږي خپل دغه د دوی د شدنه شوونکو کپاسټی یا ظرفیت یا ورتیاوی دا هم لوړی دي دا بل غټ ستوند د بیلګې په ډول باندې دغه وشي په دغه یو سل اتیا زره شوونکو کې یوازې 50 سلنه دوی تقریبا د څوارلسم ټولګي نه فارغ او نور ټول د څوارلسم ټولګي نه لاندې د زده کړې لري حتی داسې شوونکې موږ لرو چې د نم سن په فارغ دي د لسم سن په فارغ دي
کومه شمیره چې تاسو یاد کړئ دا شمیره لګ نه ده
ډیره لګه ده دا شمیره ډیره لګه ده خو موږ غواړو چې یو ځل دا وازم
یعنی د امتحاني پروګرام ده
یو پلی به وګورو د 50 کلو کې به وګورو دا کده نور برنامه تشویق مثلا دا برنامه موږ تقریبا دوه کاله مخکې را شروع کړه خو دا تاسو اوس ګورئ چې مثلا معرف وزارت ورته برنامه د شدو چارو وزارت سره شروع کړي په همکاري کې چې هغه د بلچا د خواته مليږي نو بنان کده چې دا برنامه نور هم زیات شي یعنی په مجموع کې معرف د ذکر ضرورت لري چې هغه ورته ډیره لوړ وي یعنی که اجازه کل کبيخي هغه سټانډرډ نه وي یعنی معیاري نه وي نو هدا اکل د ټټ ست څخه باید وړي یا اکل متوسط ست کم کړار ولري بیا ستونزې سره باندې پرې اړیږي موږ باید په دې باندې کوشش وکړو چې د غوړتیاوی د مسلکی خلکو دا باید وړي سي تر څو پر مسلکی خلک تربیه کړی سي
کچیر مونږه مسلکی خون کې ونه لرو او کورنۍ خپل لورګانی پرې نه دي چلاړي سي زده کړی وکړي په خوانځي کې یو نارینه استاد ده آلته نه پرې دي ستونزې به مو څومره ورستر بل زیات سي
کله چې یو مور مثلا د پکور کې زده کړ نه لري دا مهمه نه ده چې دا باید لاړ سي کار وکړي یا باید کور د باندې کار وکي یا کار ونه جلکی پیغلکیږي او دا واده کوي او دا به په کور کې مور کیږي د وی با سواد مور او د وی بې سواد مور تر مابین د ماشومان په تربیه کې ډیر ستر توپیر موجود دی یو با سواد مور کولای شي مثلا خپل ماشوم وروزن ته توجه وکړي دا غو وسعت دا غو روغتیا ته توجه وکړي خو یو بې سواد مور دا کار نشي کولای یعنی افغانستان د سیو مملکت نه چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې ډیر پیاوړی وي ډیر پیاوړی نه په ډی زی پالات قرار لرو نو بنان موږ د دې ډیر ضرورت لرو چې د نارینه په خوا کې به شنه باید کار وکړي او خپل د کورنۍ اقتصاد بیر پیوړی کې نو کچيري شدنه دا کار ونه کې یعنی دا کورنۍ به په څو مشکلاتو باندې اخته یي مثلا اقتصادي ستونزو باندې باخته یي هغه کورنۍ چې واز نارینه کار کوي او اقتصاد یې مجوبلی او د ماشومان مثلا په تربیه کې به ستونزې موجود وي دوی ورته توجه نه کوي او په کورنۍ کې به نور چارشونه نو تاو ترخواله موجود ده کله چې مور بسوازي مجموعا د جرایم کچره ټټولای شي
bale تاسو په داسې ولایتو کې د انجونو لپاره مسلکي زده کړې برابرې کړي چې هغه لری ولایتونه دي یا خون کې نه وي او هم ډیر کمی وي څنګه کله تاسو خپل کار پایل کله مشکلات سره مخامخ نسوي
یو څه باید مهم چې هغه ډیر د خوشحالي خبره ده په دې معنی باندې چې افغانان چې دي دوی خو د تمدن د لپاره ډیر علاقه مند دي یعنی کله چې وغه چاله شونه چې موجود وي چې هغه لري ډیر لیواله چې په وطن کې سولي آرامي د کار امکانات وي د زده کړې امکانات وي د دې په خوا کې مثلا زوی مکتب ته ځینو لوري هم سره مکتب ته لاړ شي او مثلا لاړ شي او برته راشي او څه زده کی نو افغانان ډیر ته ډیر لیواله دي او خلکو پروګرام ته ډیر شهر کله کړی دی زړه ډیم چې پروګرام ته ډیر بری د بری کامیاب
هغه جنو چې تاسو په دغه پروګرام کې اشتراک وکه او بیا دوی خون کې سولې مسلکی خون کې سولې دوی څه رقم آیا په رسمي ډول مقرر سوی دی خون کې په صفات ک څه رقم دی
دوی چې د ما سفارغ سي باید یو داس پروګرام مخ کې موجود وای پروتوکول چې کله دوی ما سفارغ سي وای نو دا پتان باید په کار ګمارل سي وای دا پروګرام څو مخه لري لومړی مخه دا چې کله مثلا الت وسنی شوون کې چلته تیاری موجود دي
بله
نه او دوی د ولسم سم په څخه فارغ دي زموږ لمړیتوب اول هم غوته دي یعنی دغه سکالرشپ
زګه تیاری مقرره دي
بله دغه سکالرشپ یا د بورسیه د دوی اولین هدف هم دا شته چې جناب استادان دي چې دوی د ولسم سم فارغ دي او مسلکي زده کړی نه دي نو کچيري بیا په دیو کې مثلا زموږ شمیره پرانه سو بیا نو دوهم چانس موږ ورکو وغه چې هغه د ولسم
سم وظیفه نه لري
د ولسم سم په څخه فارغ دي دوی وظیفه نه لري خپل محل کې دي او دوی تم لیواله چې پسله چې فارغ شي باید کار وکړي د ارزیابي یو کمیټه موجوده دوی دغه ټول اسناد ارزیابي کوي او مستحق کسان پناشه کوي دا بیا پرېږي کله چې دوی فارغ شي دا شمیره ډیره ټیټه ده زړه دایم ټول ته کار پیدا کوي د معرف د وزارت په مسلکي مکتبونو کې دوی په کار باندې ګمارل کیږي احیانا کچیر مثلا دوی تل ته زمينه نه مسایل کمبوت تشکیل وجود ونه لري یونیسف نور مکتبونه لري تاسو خبرې چې موږ مثلا کلیوالي سنفونه لري یا مثلا د سری زده کړو سنفونه لرو، بیا دغه ښوونکو څخه موږ په هغه برخه کې استفاده کوو. یعنی دوی کدای شي د سری زده کړو په پروګرام کې شامل شي او یا هم د ابتدایي زده کړو پروګرام کې شامل شي، تر څو پر دوی لپاره راتلونکي بیا په خپله دولتي مکتبو کې د کار زمینه مساعد.
دغه د مسلکي ښوونکو د زده کړو پروګرام چې تاسو په 15 ولایتو کې یاد کړنه نس کې د لیس دا نور ولایتو ته مغزيږي، ځکه حالت هم ډیر خوندې دي چې خځینه ښوونکي نه لري.
یو ځنه علاج موږ د 15 ولایتو انتخاب کړ، دا هغه ولایت چې هغه په ډیره کمه یعنی په ډیره ټیټه کچه کې دا قرار لري. یعنی هرڅه د یو سروي پر بنسټ باندې کې، بیا موږ باید د سره بل سروي وکړو، لومړی توبونه باید پناشه کو او دغه لومړی توبونه لپاره باید کار وکړو. دغه وسته د مثلا د افغانستان د وزارت د پردا لومړی توب چې ځنه ښوونکي باید دوی زیات کې.
مننه ډیره زیات.
لا تاسو نه مننه.
رسول ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د ماشومان د وچی صندوق د مدني مشارکتونو د مسول احمد جان نوزدي خبري دینجونو د زده کړې پاکل ووبريدي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري ووري، د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
جس مې سرونه ر شکر به منستر اومدنی خشلې.
آی کلا بازاری د لارې د سر شربتونو د میو جوسو د لیمو اوبو او نور شربتونو نارغه کړی است.
پرن مې مېده خو کېدله د دولس بجو نه استمې بس ایسال شوم. زړه مې بد بد کېدله یار مې شپې ست فراک وکړل یار مې اوس.
در من اوردونکو در روغتیا وزارت په وینا کلچا واته ودیږي نو په روغتونونو کې دی غو ناروغانش میر هم زیاتیږي چې په ګرمه هوا کې د لارې پر سر خوراک او څښاک کوي. ډاکټران وایي چې له خوراک نه هم د څښاک په واسطه د انسان بدن ته میکروب ژر انتقالیږي. په لارو او کوڅو کې سره مارته هغه کراچي چې ناپاکه اوبه، شربتونه، تروی، د لیمو اوبه، د میوو جوس او داسې نور خرڅوي د دې لامل شوي چې یوازې د انتاني په روغتون کې هره ورځ په لسګونو کسان د نس ناستي او استفراق له وجې بستر شي.
جوس
مکسرونه رشه
کرا
به مونستر
اومدنی خصوص زمان
می وایزم دلته چویلو تاسو جوس
خرڅوي کنه؟ او جوس خرڅوي او پسره مون سور مرده.
ام دا خبر خدا دا جوس شین دلته نه خرابېږي؟
نه خرابېږي نه، انرژي کرابا یا خرڅوشته خراب نه کیږي.
هیڅوک نه وایي چې زما د غړکی شلون به تروي دي. په کراچۍ کې د شربتونو او نورو نوشابو خرڅونکو ویل چې د دوی خرڅونکو شین اخیستونکو تاسیستون ځنه پیدا کوي، خو په روختون کې پلسګونو کسان ولی بستر دي. د بیلګې په توګه د انټانی روختون ته ورغلی یو، هلته په یو لوی اتاق کې اتلس کسان بستر دي. ډیرای هم د دې بازار وبو او شربتونو د حالت رسول دي.
خو بازار کې خپل چې تیګی شو بهش کو جوس اخلو مجبور ده خو شکی بنو زو کو کلمی می سیزی کله لمن استپرا کله کله وم کله لمن نه وم کله نه ډیر نه سترګونه می خر پاشم زی پینه.
موبایل لستر ته په بدن نه وس ان اسنو کایلرم اتشنوب ته ډیر اتم جمعه وش په چې د خېټې می پرسیدا نو که څه کلاک د دوسی ګرم دی نو که تیګا
دیانا رو باخلو د مانی صرف دغه تاسو ما سرهشته دنده لسې ورکې خو مواد به پکې کنه چې اور اسکور کې جوس جوړ کې سره قمی په سبا ته پات شي هغه جوس سره قم کې دې که مجبور به دا کوم شیخو بغړی کنه
او تاسو به له مجبوریت اخلي
خود ته مجبور شو اخلو
او بیا د شپانه کې بستر یې
زه ډیر مور سره می غیم ډیر لال هاندی.
پرن مې مېده خو کېدله د دولس بجو نه استمې بس ایسال شوم. زړه مې بد بد کېدله یار مې شپې ست فراک وکړل یار مې اوس دغه وب اخلم دا چې کومه تروې مور مې ده خو چې څه کوچ کې به خمه ریزوي خرابوي داسې په تکلیف یم مېده مې داسې ته وپېچ کېږي.
ازادي
زمانو مسما ده پرون هم دغه سه مطب که اومد لکسه میو خوڑل با دغه بیپسی هم داشن هم واقع سرک سر می پدر چه بیمی حیطا پدر داشم دستی رو رو ماس خوطن بیمی زخه یعنی خبه شما پستا اما سوی چه بیم مکتب سر اغلا منو ایس ونش با دغه بیر اغلا مدلتا می دم هم دیر خراب ده او لک سر میم دیر درد که هم دی سر پرون نه
محمد عزیز چې د میوې د جوسو د خرڅول په وخت کې تر یو حده د پاکۍ خیال ساتي ورسره غږېدلی یو هغه وایي د دې کار یوه ګټه دا ده چې اخیستونکي کراچۍ ته ډېر راځي
زه د مڼې د کیلې د نور انرژي کاربو داشان خرڅوم خالص هم نه دي اسې خالص بیا موږ ته هم لرو ته وایم چې خالص ته جوړ کړم دغه بوتل کې هم دي خالص هم غواړي خالص هم ته جوړو دي
په دې بوتل کې تاسو فکر کوئ چې شی دي
د کوم خودي هم وبستلی فیصدی پکې دي
نور شی دي پکې
نور د جوار قند خالص فاده کوي نور شی نور وغیره وغیره شی نور
دا اوس خو ته پوسټ کړي ګردم پیناستا
خدا او کښو ته نور لرو چې از رو بیا غن را باسي او کښم ورکو یم خې کو تا کاغو هم وسکه
نو ولې مخکې لمخکې نه دادل ته پوسټوي کې دی
خدا ز خل بمینی
خاورین بکینی کنه
خو خاور کې نه ته نور ته تفسیر پر دی خو
دوه مره گازارې دیدا وستا چې
نه است نه شو دا خو مس نمونه مثال دام چې خو دغه را دا بس کې خو یم دسته دا ته ما بچو دا تازه پات کې یم سي دا ورځ دیلو پات کې ودلته دا مس پات سو بیا غیسا چو بیا نور تازه فکر چو
ار ارز بچو کا سره دی جو سختلو لپاره
و راضی بیا تو سند سپیل خواته مشتریان دی دی راضی زکه تا پاک صفه کاغو مخه کی خریداران مشتریان دی را خدا
شپ به دخیری بینیم نوینی
نه شپ پاک صفه دی گروپ از تاو کی گانی دی خو دی خو پاک صفه شه تیار
د مرکه په وخت د امان الله پونوم یو تن د محمد عزیز کراچی ترغی چې د میوی او بو وخلی لاغنه مو پختلی چې د نوشابو د خپل په وخت کې کوم خبره په پام کې نیسی
ګرمي غونده ده چې د موږ شنګی چې د لزه رافه کی
چې اخلي
مونگا جوس دی منی جوس
کله چې راځي مثلا ته کوم خبرې په نظر کې نیسی چې یو پاک شی واخلی
زه چې لازم اول دا جوس د ځان اخلم ګورم چې پاک دی تاریخ تیر شوی نه دی دا شام نظر کې نیسم ته څو کال شي ارنه نه روغیش خد جلوګیری وکړه
دا کراچی دسته اوس ولاړې کنه په دې کراچی باندې مارم ستا او په دې جوس باندې لګیدلای ام دا جوس خوري
اول ګورې چې پاک دی کنه صحیح دی کنه چې صحیح او نوار او بخله چې صحیح نو د دکاندار ته وایي سم صحیح شیا نه ورس بعد ذاتي چې وسته کې نو هغه خلک مریضي کې نو
ته کوم جوس هم دا اوس دلته پاک وایي صحیح وایي
دا جوس چې دی د ټولو اوس دی واخه دا جوس دی کنه دا تازه راوړې دی او نو چې اوبم تازه شولې دی خیا هم جوس دی دا چې صحیح دی
نور کوم دی
نور دا جوس
دی دا چی
دی دا چې رانی دی
رانی مثلا کله چې هم دا تاخلي کنه تاریخ چیرې کوم چې ګوري
دا 2015 ته 2016 پورې کال یو کال وخت لري
همیش دا ګوري
او پاتش تا قلبی من وطن دې دل خاطر
ډاکټر حتی قلیمی وای اکثر هغه کسان چې د سړکونو په غاړه نوشابه خرڅبي د خپل ځان پاکي او نظافت په پام کې نیسی نو خلکو د بتسنګ پاک څخه ورکړي
آیا په دې پویږي چې خپل لاسونه سره رقم وینځي خپل نوکان سره رقم واخلي او بل اخر دا او بچی تهیه کوي یا مهیا کوي دا او بل کم زین راوړي تاسو وګورئ چې حفظ الصحت د ژوند په ټولو ساحو کې ډیره مهمه ده خاصتا د اوبو سکلو په برخه کې یعنی هغه میکروبونه هغه انتانات چې د اوبو لاره نه انسان ته رسیږي معده ته ځي بل اخر کولمو ته ځي فوق العاده د میکروبونو چانس پکې زیات دی نسبت و نورو شیانو ته یعنی کچیر ته سړی ډوډۍ خوري میکروبي لدینا که میکروب په اوبو کې وي ډیر زیات د سرایت چانس هم ډیر زیات دی او ډیر زر سړی ناروغه کوي او هغه ناروغي چې د هضمي سیستم پورې تړلې دي لکه اسالات شول استفراقات شول کولرا شوه یا مثلا مورقه شوه یا د جاردیا په نامه چې ناروغي ده یا امیب ده دغه ټول انتانات اکثره اوبه زیږوي په انګلیسي کې هغه اصطلاح ده چې واټر بورن یعنی هغه امراض چې د اوبو په وسیله منځته راځي نو یو خو دا مسله ده دومه مسله دا ده چې اکثره انتانات د ګوتو په واسطه د نوکونو په واسطه او د مچانو د حشراتو په واسطه له یو انسان او بل انسان ته انتقالیږي نو هغه کس چې اوبه یا شربت پلوري په سرکونو کې له یوې خوا نه تاسو وګورئ چې په اوړي کې دا د اوبو خرڅول ډیر زیات دود دی او دستور دی ځکه خلکو اړتیا ورته ډیره زیاته ده له بلې خوا نه په همدې اوړي کې بیا حشرات او مچانو دا شیان هم ډیر زیات دي نو کله چې دوی هغه د میوې اوبه خرڅوي له یوې خوا نه خو هغه که مچان راځي په هغې باندې کښېني دوی بیا دومره حفظ الصحه نه مراتوي چې هغه په پاکو اوبو کې دوه درې پله ووینځي او بالاخره بیا جوس یا شربت جوړ کړي او اخستون کې تیور کی دا نه مراد کیږي او لبل پلاوه که تاسو وګورئ لیمو یې د نمونې په شکل ایښې وي خو د طبیعي لیمو نه استفاده نه کیږي اغل ته کیمیاوی مواد دی رنگونه دی لاغین استفاده کی چه دا کیمیاوی رنگونه کیمیاوی مواد هم اکثرا د میډیا تکلیف نسناستی ناروغی د استفراقاتو سبب کیدلی شي د ام د جوس په نامه یو شی خرسیږي ام خپل ام نوی پودر وی رنگ وی یو بل شی وی چې هغه به د صحت لپاره ډیر تاوان نه لري
ډاکټر حلیمې لټولو کسانو نه چې په بازار کې ناپاک نوشابیت څخه غوړي چې په ځان دی لږ زحمت ومني لکور نه دی سی او بل ځان سره واخلي او د تند په وخت دی وڅی
مطلب دی چې غل نه وډین مل دی واوډی نو کچیر تزمنګ منسوبین ورته توجه نه کوي زمنګ پلورن کی ورته توجه نه کوي راځي چې مونږ وانخلو حکم شې چې مونږ تزمنګ په نظر باندې ښکاری چې یاره دا صحیح نه دی تاوان رسي نو هغه خبرې زکو راځي دغه د خلی د مزي په سونه ګرځو تیږي کسان چې سوق او بوته اړتیا لري یا ضرورت ورته لري دی په سی ګرځي چې په دې خلی باندې خولهږي بیا د بادي مشکلات لپاره فکر نه کوي پرې چې یاره په خلی خو خولهږي دل چې د میډیا او د کلمو به وسه حالت وي نو خبره دا ده چې کله دوی دفتر ته ځي وظیفه ته ځي کوچنیان مکتب ته لیږي والدین یا مور پلار په مخصوص صحی پاکو بوتلونو کې ورته کور کې او په برابر کې دوی ته ور کې بل خرزان سره وي خیر د کله ګرم وي ا دې او بو ګرمواله د دې بایس نه ګرځي چې دوی ته مشکل یا ستونزه پیدا کی د میکروبونو د سالاتو د نسناستي او د استفراقاتو نو خو به پامن کی وي او رازو کسان ته چې کاهلان دي غټان دي اقتصادي وزه هم خنه ده نو دوی کولای شي ځان ته کور کې او بو جوړی کې په صحی بوتل کې ځان سره راوړي او بل اخر هر وخت چې اړتیا او ضرورت ورڅخه استفاده وکړي هر هغه شی چې په مصنوعي ډول جوړیږي په قطیو کې پک کیږي او بندیږي او بیا دغه بوی تغییر کوي رنگ تغییر کوي نو دا د صحت لپاره خاص تندیر خینه دي نو کډیر اړتیا د جوس او د شربت لپاره وي خو خبره دا ده چې د تازه جوس او د تازه میوه د جوس څخه استفاده وشي خپل د جوړ کې مثلا بیل یا تاسو وایم چې کدوی د مڼې او بوته ډیر هوس لري چې ویسکی نو خبره دا ده چې مڼې واخلي کور ته ویسي خپل جوسر ماشين ځان ته واخلي خیر د لګ سناسم مصرف هم پکار دی د لپاره چې زمونږ صحت خوي نو خپل کول شي جوس ځان ته جوړ کې بل اخر ورڅخه استفاده وکي نه دا چې هغه د مڼې چاپ هم پی باندې وي او لیبل هم پی وهل شوی وي قطې هم پک شوی وي بیا هغه په 15 افغانۍ خرڅيږي دغه به د کیفیت او ارزښت څومره وي
په بازار کې د بی کیفیت جوسو شربتونو او دی غو بو خرڅولو کراچۍ چې عام خلکو ته سي ستونزې پیدا کوي لری کول د خاروالۍ مسولیت هم دی د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی بار بار کوشش کړي چې مخې ونیسي خو بیا هم لیدل کیږي چې اوراس تربل ډیریږي
مو یک موټر هدا اقل یک موټر روزانه
موږ هر ورځ تقریبا یو موټر هغه نو شابه د بازار لمخ ټوله وچه له صحیح نظر عام خلکو ته تاوان رسوي کله مو چې ټول کړل بیا په مناسب ځای کې سوځو په دې ته کې موږ په یو قانون هم کار کړی چې د هغې لمخې به هغه کسان چې غیر صحی شیان پلوري جریمه سي مو خپل کار کول او عامو خلکو څخه هم غواړو چې خپل دې هم خپل روغتیا ته پام وکړي هغه څه دې نس کې چې پاک نه وي او په څخلو یې ناروغه کیږي
دوران خار د هندارو پشان تازل می مات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان مینیو
پمازی گری باندی خومن سولی ونیان مینیو پمازی گری باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلک نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان رو خلک نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان اشناخ کاریگی او دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشناخ کاریگی دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشناخ کاریگی لکا چیوی دا چاد دوا سترگو خمارو پشان لکا چیوی د چاد دوستر گو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت